سلامونه وخت سهار لاس بجې شوې د مشالې ډو په بلګړې کې مزه عبدالحی کاکړ کلی کوم د دې ګړې اولې نیمایي ریپورټونو ته ځانګړې شوی او په دومه کې درته د مشال مرکه لرو. د مشال مرکه کې نن مو پروفیسر منیر کاکړ میلمه دی او په ریپورټونو کې هم د سر ریپورټ په کراچي کې د عیسایانو هندوانو احتجاج او د دې ترڅنګ د پاکستان لالارې د چین افغانستان ته د ټرک تلو او نور ریپورټونه به هم وي. د شمالي وزیرستان په اړه خو پیل له خبرونه سرټکی په کراچی کې هندوانو او عیسایانو د مظاهرې له لارې له حکومت غوښتي چې د کچې د سیمې د غلو لخوا تښتول شوي د دوی کسان دي او خلاص کړي. د ملګرو ملتونو ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې 2.2 میلیونه افغان ماشومانو او د هغو پالونکو ته مرستې ورکړي. د یوکراین د دفاع پخوانی وزیر وایي چې د روسیې له یرغل راهیسې له خپلو غربي ملاتړو څخه شاوخوا $1,000,000 ترلاسه کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل په کراچی کې هندوانو او عیسایانو د مظاهرې لاله له حکومت غوښتي چې د کچې د سیمې لغلو لخوا تښتول شوي د دوی کسان اور خلاص کړي. مظاهرچانو پرون د کراچی 3 تلوار سړک د احتجاج په توګه بند کړ او د دوی د زورونو مخنیوي په کې شعارونه ورکړل. د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر وینس ویجی مشالې ډو ته وویل چې د کچې د سیمې یو شمېر هندوان او عیسایان د تاوان لپاره تښتول شوي دي.
ہمارے وہاں 20 سے زائد لوگ اگوا ہیں جس میں سے 10 سے 12 ہندو لوگ ہیں.
دیوائی زمنگ ہلتا د شلو نزیات کسان غلو تختولی چپکی د لسنا تر 2 لسو پور ہندوان دی او نور مسلمانان تختولی شوی. یواز ہندوان نو تختولی کی گی.
وروسته د سند کورنی چارو وزیر نگران وزیر بریګیډیر ریټایرډ حارث نواز د مظاهرچانو سره مذاکرات وکړل او داوای وکړه چې هم پروندې د عملیات پر مخال 3 تښتول سوي هندوان د کچې لغلو څخه خلاص کړي دي. تر دې وړاندې پښتنو هم د کچې د غلو لخوا د ځینو پښتنو د تښتونو ضد مظاهره کړې وي. د پنجاب او سند پر پوله پرته په دې سیمه کې حکومت د اپریل میاشتې راهیسې د غلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان چارواکي وایي چې د هیواد لمځکنۍ لارې د افغانستان او چین ترمنځ یو ځل بیا تجارت پیل شوی دی. د تورخم د کسټم یو چارواکي محمد حماد پرون مشالې ډوته وویل چې د چین مال وړونکي یو ټرک د سپتمبر په لومړۍ نیټه د سړک له لارې له پاکستان افغانستان ته ولاړ. د چارواکو په وینا دغه ټرک په 1915 کال کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ترمنځ د TIR په نوم د سوي تړون له مخې د پاکستان له لارې افغانستان ته سامان وړی دی. تر دې له مخه د اګست 28 د پاکستان او چین پر سست پوله د پاکستان له لارې له چین څخه افغانستان ته سامان وړلو د بهیر پیلولو په لړ کې پالمتي توګه د یو ټرک سامان وړلو په اړه پرانیسته غونډه وشوه. په شمالي وزیرستان کې د یوې جرګې په حکم د یو کس کور سوځول شوی دی. دا پېښه پرون په قیصور سیمه کې شوې. مشال اډو په دې اړه له پولیسو سره تماس ونیو خو هغو له په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. البته ځینې ځای کسانو مشال اډو ته وویل چې دا کور د اوتمنځو جرګې په حکم سوځول شوی دی. جرګه دعوه کوي چې د سوځول شوي کور خاوند په داسې حال کې خپل ورور وژلی و چې جرګه لا هم روانه ده. په دې اړه د دې کس دریځ معلوم نسو. پر دې اقدام ځینو کسانو د ټولنیزو رسنیو له لارې نیوکې کړې دي. دوی دریځ لري چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا روګډې وروسته هلته عدالتي نظام غځېدلی او جرګه په قانوني توګه د داسې هیڅ اقدام پورته کولو حق نه لري. تر دې وړاندې هم په ځینو سیمو کې حکومت او جرګې دواړو کورونه ړنګ کړي ول چې ورباندې هغه مهال مدني فعالانو او بشري حقونو سازمانونو تنقیدونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روان کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د 22 لکه افغان ماشومانو او د هغو پالونکو ته د رواني سلامتیا په برخه کې مرستې وړاندې کړي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپل ټولنیز ایکس پاڼه په دې اړه چې له نفسیاتي پلوه د دغو ماشومانو او پالونکو څه ډول ملاتړ کړی دی نور جزئیات نه دی ورکړي. خو د رپورټونو له مخې په دې وروستیو کې د اقتصادي ټولنیزو او نورو ستونزو د زیاتوالي له امله ډېر ماشومان ښځې له رواني ستونزو کړي شي. په تېره بیا د 16 ټولګي پورته له زده کړو څخه محرومه 2 د میلیونونو نجونو پر رواني وضعیت ناوړه اغېز کړی. اورسته خبر دا چې د یوکرين دفاع په خواني وزیر ویلي چې د روس له يرغل رایسیه له خپل غربي ملاتړو څخه شاوخوا $1,000,000 ترلاسه کړی دی. اولکسی رزنیکوف پرون په یو مرکه کې ویل چې په دې کې تر $50,000,000 زیات امریکا ورکړی دی. یوکرين فارم نومې رسنۍ ته نوموړي ویل چې باید ناټو او اروپایي هیوادونو په پام کې نیولو سره د هیواد په دفاع وزارت کې اصلاحات وسی. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم پرون هغه له خپلې دندې لرې کړ. روس د 2022 کال د فروری پر 23 پر یوکرین یرغل پیل کړی و چې پکې تر اوسه دواړو خواوو ته زرګونه کسان وژل شوي او لکونه یوکرینیان بې کوره شوي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو او ریاو هوسم د ریپورټونو او بیا وروسته به درته د مشال مرکه په دوه منی مایک لرو. د ریپورټونو په برخه کې هم لومړی ریپورت دا ویل کسنګ تاسو په خبرونو کې اوریدل. په کراچي کې مذهبي لشکري او پروند احتجاجي مظاهره کړي او داوا کوي چې یو شمېر کسان د کچي د سیمې د غلو د تاوان لپاره تښتولې دي. دوی د خپل غشتونو په کې شوارونه ورکړل او حکومت یې غوښتل چې د تښتونو د دې لړۍ مخنیوي وکړي او تښتول شوي کسان دې را خلاص کړي. هغه چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړ. تر دې وړاندې پښتنو هم ورته مظاهره کړې او غوښتنه یې کوله چې د کچي په سیمه کې میشت غله د دوی کسان د پیسو لپاره تښتوي. حکومت وایي چې د غلو پر ضد عملیات کړي دي. نور تفصیل له کراچۍ نیاز علي راکوي چې د مظاهرېجانو په ژغ پیل شي.
احتجاج کون کو ویل د سند صوبی په کچه سیمه کې د هندوانو او عیسایانو لس کسان غلو تختولی دي چې پکې پیغلی انجونه ماشومان او ځوانان ډاکټران هم شامل دي او اوسې د کورونو نه د کروڑونو روپو تاوان غواړي. د احتجاج په محال د تختولې شوی مکی جگدیش رویری ډاکټر نرگش کوماری مشال لیډیو ته ویل زما بوډا ترې تختولې دي او اوسې د کورنۍ نه د کروڑونو روپو تاوان غواړي.
ایجډ انکل کو کډناپ کیا گیا، ایک چھوٹے بچے کو
کڈنیپ کیا. زما بوڑھا ترئی تختولی دے، یو بل معشو میں ہم تختولی دے. دا وقت حلتا دا تختونی دیر زیادی پیخی کی گی، پرانا روزی کی گی، اول دا دیر پیسو مطالبہ کبی، ہاوی دا کروڑن روپو تاوان گواری، او حکومت دا وقت حس ہم نکوی.
حکومت اس میں کچھ بھی نہیں کر رہی.
ڈاکٹر نرگش کماری زیادہ کھڑی چی پولیس او حکومتی چاروا کتای دا خپل ترا و نور کسانو دا خوشی کولو لپارا وار پا وار ویلی، خود تر وسا اخپلوان را خوشی نشول. دا احتجاج پا وقت دا مظاهری او گڈونوال ڈاکٹر وینش وجے بیا مشا لیڈیو تا ویلی دا سن صوبے کشمور کنکوٹ سکر سیمو کی دا کچی دا غلو لخوا دا مدیر حسی دا خلکو دا تختونی پیخی روانی دی.
ہمارے وہاں 20 سے زائد لوگ اگوائیں جس میں سے 10 سے 12 ہندو لوگ ہیں.
دیوائی زمان حلتا دا شلو نزیاد کسان غلو تختولی چپکی دا لسونا تر دول سپور ہندوان دی او نور مسلمانان تختولی شوی، یواز ہندوان نا تختولی کی گی. ڈاکٹر منیر نائچ مکے جگدیش کماری جی ادیب غلو تختولی دا پرانا روزی کاروبار کون کی ہندوان او ٹرانسپورٹران دا کلونا تختول کی گی او پلارے دا گاڈو ڈریوران تختول کی گی. ڈاکٹر وینیش زیادہ کڑے چی دا کچی ڈاکوان دا تختولی شو کسان ویڈیو گانی خپلوانو ترالیگی او د کروڑون روپو تاوان ترغواڑی. احتجاج چی مازیگر پیل شوی و ترشپی نا وقت روانو. مظاهره کوونکو په تین تلوار سیمه کې د احتجاج په توګه سړکونه هم تړلی وو. بلخوا د سند کورنو چارو نگرا وزیر بریگیډیر ریټایرډ حارث نواز بیا د احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل او داوی کړی چې د ستمبر په درېمه د کچي د غلو نه دوه هندوان په عملیاتو کې را خوشی کړی دي او نور به هم ډیر ژر را خوشی کړی. د سند کورنو چارو نگرا وزیر حارث نواز بیا رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د کچي د غلو پر ضد د لوی عملیاتو لپاره کار روان دی او ډیر ژر به سیما د غلو نه پاک کړل شي. دی وایي چې په جیکب آباد شکارپور کې موږ پوره تیاری کړې ده. د کچي د غلو پر ضد به ډیر ژر عملیات پیل شي. د کچي د غلو پر ضد به په هر سیمه کې عملیات کیږي او تاسو به ډیر ژر د دې عملیاتو اثر هم ووینئ. هندوان او ټولو لګکیو ته به په سند کې مکمل تحفظ ورکړی شي. د سند په کچه سیمه کې د غلو لخوا هندوانو عیسایانو د تختونې د لومړۍ پیښې نه دي. له دې وړاندې په یاد سیمه کې څو ځله د پښتنو کاروبار کوونکو د تختونې پیښې مخې ته راغلي دي. په 1300 میاشتو کې د خیبر پښتونخوا یو شمېر اوسیدونکي چې غلو د تاوان لپاره تختولي وو، چې پکې د ټانګ اوسیدونکي وکیل حکمت الله ایډوکیټ خالد بیٹنه، د سوات احسان الله، د شنګلې اسلم خان، د خیبر عمران افریدی، د وزیرستان سره تعلق لرونکي لقمان وزیر او پګنش می نور کسان هم شامل وو. یاد کسان بیا په کراچۍ، سکر او خیبر پختونخوا کې د پښتنو کاروبار کوونکو لخوا وار په وار د لویو احتجاجونو وروسته را خوشي شوي وو. په کراچۍ کې ټرانسپورټران او کاروبار کوونکو وار په وار د حکومت غوښتنه کړې چې د سن په کچه کې د غلو پر ضد لوی عملیات وکړي او د دوی جن او کاروبار دی خوندي کړي. د سن او پنجاب تیر حکومتي وزیرانو بیا وار په وار ویلي وو چې په یاده سیمه کې د غلو پر ضد روان کال د اپریل د میاشتې نه لوی عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم برخه اخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د چین او افغانستان ترمنځ د پاکستان له لارې تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوي دي. د پاکستان چارواکي وایي چې د چین مال وړونکي یو ټرک څو ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته تللی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ځمکني تجارت د ټي آی آر په نوم د یو نړیوال تړون له مخې پیل شوی چې په 1950 کال کې ګڼ شمېر هیوادونو د سوداګرۍ د ودې لپاره لاسلیک کړی وو. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي محمد حماد لخوا د سپتمبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د چین او افغانستان ترمنځ د سرک للاري تجارتي هلې ځلې پیل شوې او څو ورځې وړاندې د چین نه د کارګو یو ګاډی په سست بارډر پاکستان ته داخل شو او بیا تورخم للاري د سپتمبر په لومړۍ نیټه کابل ته ورسېد. دوی ویلي چې دا ګاډی د ټي آی آر ترانسپورت انټرنیشنل روټ دا غی تجارتی لوزنامه لاندې کابل ته ورسېد. 1950 کې په جنیوا کې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو لاسلیک کړی. په پېښور کسټم هاوس کې د ترانزټ ټریډ یو چارواکي شمس الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې ټي آی آر لوزنامه لاندې بعد مال ډک ګاډي بغیر له څخنډه یو شمېر ملکونو څخه راتېرېدی شي او په دې کې موجود مال با یو گاڑی نه بلتا نه اڑوی بلکې هماغی گاڑی کې با خپل منزل ته رسی چې په کوم کې رابار شوی وي.
په څو ملکونو باندې ترانزیت ګودز کراس کوي او دې کې دا کراس ټفینګ یا دا ترانسلوډینګ ضرورت نه وي. یو ټرک په څو ملکونو باندې پاس کیږي، جسټ په کراسینګ پوینټ باندې هغه ډاکومنټس چیک کیږي، یعنی کنټری اف اوریجن فاینل ډیسټینیشن پورې با یو ټرک زی. یا یار فائدہ دا دی چې دې سره با دا یو بل دا زری او صنعتی اجناس چې دي دا به انټرنیشنل مارکیټ ته په تیزی سره راسي. دې باندې به چې کوم ترانسپورټیشن کاسټ دی هغه په کم راځي، امپلایمنت اپرچونیټیز به راځي، د خلکو د ژوند معیار به ورسره امپروو کیږي.
د اقتصادي چارو په ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې دې ډول زمکی تجارت سره به پاکستان او افغانستان کې زیات نه زیات خلکو خوړو ته رسایي اسانه شي او ټیکنالوژي ضرورت به پوره شي.
را روان وخت کې کدا دغه شان تجارتی اړیکه مخ په وړاندې باندې لاړې شي، نو د ملکونو کې چې کوم چیلنجز خاص کر افغانستان پاکستان ته مخامخ دي، چې هغه فوډ انسیکیورټی ده، هغه کوم چې نور مسائل دي، ټیکنالوژیکل مسائل دي، او دغه شان ته نور چې کوم دي نو هغه باندې ډیر حد پورې قابو راوستي شي او هغه مسائل حل کړي شي. نو دا ډیر یو خو اقدام دی او دی به ډیر خو اثرات دي. د دې به په پاکستان، افغانستان، په چین، ایران او دغه شان کې وستی شي چې څومره ریاستونه دي، په دې ټول باندې ایون پرشیا باندې د ډېر ښه اثر پرېوتای شي.
سوداګر وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیر وختونو کې د ټي آی آر په نوم دا لوزنامه څو وارې معطل شوی او په کار ده دا وار په مستقله توګه بحال وساتل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د دوشنبه یا گل ورځی اونیزی خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پنځو بجو
او سمزو شمالی وزیرستان ته په شمالی وزیرستان کې د اوتمنزو جرګې د یو کس کور هډنګ کړی دی چې پر ټولنیزو رسنیو پر دې اقدام تنقید شوی دی. د جرګې په حکم پرون د یو کس کور ځکه هډنګ کړل شوی دی چې د جرګې په داوا هغه خپل ورور په داسې حال کې وژلی و چې جرګه لا هم روانه وه. خو په دې اړه د چا کور چې سوځول شوی دی د هغه دریځ مخې ته نه دی راغلی. په 2013 کال کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا ترور ګډېدو وروسته اوس هلته دغسې یو اقدام غیر قانوني دی، هم ځکه پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر کسانو تنقید کړی او وایي چې د یو کس د کړنو سزا ولې ټولو کسانو ته ورکول کېږي. په دې اړه له بنو د عمر وزیر رپورټ اورو.
د سپتمبر په دریمه اوتمنځای جرګې خیسور کې د یو کس کور په هغه تور وسوزه و چې د مشرانو په وینا خپل ورور یې وژلی و. د مشرانو وینا ده چې تر څو جرګه روانه وي څوک به د چا وژنه نه کړي، حکومت سره به جرګه نه کړي، د خلاف ورزي په صورت کې جرمانه اخلي او اخیستل شوی کورونا ایډنګوي. د سپتمبر په دریمه د اوتمنځای جرګې سلويشتي یا چی غوړاندې ملک نصر الله، ډاکټر ګل عالم وزیر، ملک رب نواز وزیر او نورو جرګه ته وویل چې چا هم د جرګې د پریکړې خلاف ورزي کړي سلويشتای د ورشي کور دې ورته وران کړي او جرمانه به اخلي. اوتمنځای جرګه د 13 سکم 2 میاشتې نه رزمکه روانه ده چې د مشرانو په وینا سیمه کې د امنیت ټینګښت سره سره نورې غوښتنې هم لري او تر څو چې یې ټولې پریکړې نه وي کړې او غوښتنې یې پوره نه وي تر هغې به د حکومت سره هر ډول جرګه ناسته باندې بندیز وي. چا چې خلاف ورزي کړې هغه ډیری مشران جرمانه شوي او د پاتې نه جرمانې اخلي او کورونه به ډنګوي. د جرګې دغه اقدام په اړه حکومت لخوا هیڅ غبرګون مخې ته نه دی راغلی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې دغلته له فوځي او انتظامیه مشرانو موقف واخلي خو دوی هیڅ ځواب نه وکړ. البته مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک تر دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې اوتمنځای جرګې سره مذاکرات لګیا دي، هر ډول ډاډ یې ورکړې چې امنیت او نورې ستونزې د حل لپاره حکومت ګامونه اخلي. نوموړي او دغلته فوځي چارواکو څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د قانون سرغړونه چې څوک هم کړي پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. شمالي وزیرستان کې د اوتمنځای جرګې لخوا سوځول شوی کور په اړه په ټولنیزو رسنیو هم تود بحثونه روان دي او دغه ګام غندنه کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې دغلته ځوانانو او مشرانو چې نه یې غوښتل د حالاتو د نزاکت په وجه نامونه واخلي او خپل غږونه ریکارډ کړي. مشال ریډیو ته وویل چې د یو کس سزا ټول خاندان ته ورکول کم قانون او انصاف دی. دوی وویل چې حکومت، پولیس او ادارې شتون لري نو بیا مشران یا جرګه د کم قانون لاندې د خلکو کورونه د جرمانې په تور سوځوي. اوتمنځای جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو او مهم هم بندیز اعلان کړی. دوی اعلان کړی چې د اوتمنځایو کم مشر یا ځوان هم د فوځ جنرال، کور کمانډر او یا نورو فوځي چارواکو جرګه یا ملاقات ته تللی د هغوی ټولو نه جرمانې اخلي او د ډیرو مشرانو څخه یې دغه جرمانې اخیستې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
او سم کورمی ته زو په منځنۍ کورمی کې ځای خلکو د ځینو امنیتی پوسټو پر ختمولو اندیښنه شولې ده. دوی پرون مشاله ډوته ویل چې د وسوالو بریدونو وروسته دغه پوسټي ختم کړل سوي دي چې ورسره د دوی بیره هم زیاته سوي ده. ځای چارواکو او فوج په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو یو چارواکي د نوم نشولو په شرط مشاله ډوته ویل چې دوی یوازې غیر ضروري پوسټي ختم کړي دي. په دې اړه د طارق اورگزی رپورټ.
په منځنۍ کورما کې لا یو شمېر ځایونو امنیتی پوستې د ختمېدلو پالیسۍ مقامي خلک په تشویش کې اچولې دي. د تندې محمد بلال مشال رډیو ته د اتوار پر زویلی کڅ هم په سیمه کې تازه ترهګریزي پیښې پر کېدلو خلک یې لیدلي، خو حوصله هلو بللې چې پر ځای د مقابلې هغلته لا پوستو امنیتی سرتیری د لری کولو حکمونه جاری شول.
په کار دا و چې هغه واقعیا نه بعد سکیورټی زیاته شوی وای، یا په چیک پوینټس باندې یا چیک پوینټس کوم دی هغه زیات شوی وای، خو بجای دا غي چې څومره چیک پوینټس په هر شي ځای سیمه کې هغه ټول خالی کړل شول او څومره سکیورټی فورسز دی هغه د غزینه لړل، نو یو هو هغه خوشګوار واقعي د واجنه علاقې کې خوف او خراس پیدا شوی او دغه د واجنه هغه خلک ډیر زیات تشویش کړي. دویما سکیورټی ادارو چې کوم دی خپل سکیورټی فورسز
منځنی کور میں په مختلف ځایونو کې وسلوالو پر امنیتی ځواکونو سلور داسې بریدونه وکړل چې نه یوازې تلفات واړول بلکې بیرته د فعال کېدلو احساس هم پیدا کړو. په جولای او اگست میاشت کې د معلوماتو تر مخه پله پسې تر وسلوال بریدونو پس په الیشیرزو، مسوزو، زهمشت او پړه چمکنی کې موجود تر 1500 زیات پوستې تر اوسه له امنیتی سرتیرو خالی کړی شوی دی. په یاد سیمو کې دا وخت تر 25 پورې امنیتی پوستې لا هم فعال دي. په الیشیرزو کې د بنډې اوسیدونکو زاید شاه مشال لډیو توای کا وسلوال بیرته راغلی نو پر ضد بیا عملیات وشي خو پوستې دورته نه پرېږدي.
د کوم پولیس اپ سي چیک پوسټ خالی کې نو دا کایلکی کې د سینیم حرکت شوی څنګه د واجی چیک پوسټ خالی کې نه پکور دادې څه دیو دالته سرچ اپریشن وکي یا سکوم نه پری دی عادت یو ته کی بجای دی سدا چیک پوسټ پری دی سره علاقے کې خو په هیروس پیدا کی علاقے خلک پریشانی سره مبتلا شي دینه مخ کې
په منځنی کورما کې مخ کې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وی خو چې کله په 2010 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځا ټول و تختیدل او د پاکستان پوسټ امن قائم کړو. د کوټکی اوسیدونکو محمد آصف مشال رډیو توای په سیمه کې تر عملیاتو پس زی پر زی قائم شو پوستو سره امن بحال پاتې شوی، خو چې ووسی ختمې کړي نو سره هر څه لمنځه د تلو خطر ده. آصف زیاتوي په سیمه کې د وسلوالو آزاد فعالیتونو مخه نیستلو مؤثر او بهتري نظریه هغلته امنیتی پوستې قائم ساتل دي.
ځکه حکومت کوم چیک پوسټونه اپریشن نه بعد قائم کړیو په لشيزي کې، نو هغه چیک پوسټونو سره علاقې کې ډېر زیات امن و امان وو، نو بغیر د څه ویخې پیخې نه او بغیر د څه عذره حکومت څوکوم دي دغه چیک پوسټونه ختم کړو. نو مهرباني د حکومت وکړي چې دا چیک پوسټونه دوباره بحال کړي، ولې چې علاقې کې ډېر زیات تشویش دی او خوف او حراس پیدا شوی دی.
بل خوا په دغه اړه د پاکستان پوز او پولیسو ښکاره دریځ مخې ته راغلی او نه ځلې انتظامي سویلي. البته یو امنیتی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته پر 3 ستمبر ویلي د امنیت ساتلو په لړ کې چې کومې اهمې پوستې دي هغه دوی ساتلې، خو نورې ځکه لرې کړې چې غیر ضروري ول او بله د سرتیرو سکوټي هم په پام کې نیولې. چارواکي وایي په تړلې کې پر 16 اگست د پولیسو پر ګاډي پسې بامي 14 تر کېدلو پس پوز او ملشي ځواک په ګډه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي چې په کې له 500 تر 200 امنیتی سرتیري برخه اخلي. چارواکي زیاتوي په الشزو کې دا وخت لټونی عملیات روان دي او چې کله هغه پاک شي نو د مسوزو او پړه چمکني سیمو ته به هم د وسلوالو پسې ورځي. هغه دا هم ویلي په سیمه کې امن بیرته بحالولو له خپلې ذمواري دوی غافل نه دي پاتې. طارق کورکزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
جنوبی وزیرستان کې د ضلع سره روغه وبخشي د سویلي وزیرستان څخه ماپر ضلع د پاغي کې سره روغه سیمه د الته خلک د شکایت کوي چې په هسپتال کې د طبي سہولتونه نسته خو تر ټولو مهمه موجود دوی لپاره د ایمبولانس نشتوالی دی. دوی وایي چې چارواکي ورته د امنیتي حالاتو له وجې څخه ایمبولانس نه ورکوي چې له دې وجې ډېر مریضان چې دي هغه نورو سیمو ته نشي وړل کېدلی او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا د اپر سویلي وزیرستان ضلع صحت محکمې مشر ډاکټر شمس الرحمان مشالې ډې تولي چې په سره روغه هسپتال کې ایمبولانس شته او هلته ریسکیو یو یو دوهم موجود دی نو خلکو ته پکار دی چې هلته دغه شکایت دوی ته رسیدلی دی خو هلته هر څه موجود دی. اشتیاق مسید په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د سویلي وزیرستان پر ضلع سره روغه سیمه اوسیدونکي ویایي چې د سیمې هسپتال چارواکي خلکو ته د ایمبولانس سہولت ناسم امنیتي حالات په وجه نه ورکوي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخ شوی دی. په دغې برعکس د سره روغه سیمې اوسیدونکي عثمان ماسید مشال ریډیو ته ویایي ناسام امنیتی حالات پواجا د ایمبولانس سہولت نہ ورکول پواجا د سرا روغا اسی دن کی نور دیکھی مشکلات سره مخامخ شوی دی. پدغی براکشه د دوی نور کاسان خبره هم وروئی
مہربانی خان مسعود دسروا طالب ستو ایمبولانس کا مقابل روڑی بیت کلے چ ڈرائیور اشتا کلے کی مشتا دے سکیورٹی خرچہ دی امید ہے پخپل پیسے مود سڑائی لتا کوئی دو کی دا خان کا ستا کنا چ غریب خالتا ہے ٹیبل گاڑی وقت ناری خدا میرا خوشتنا کہ وچ مشتا دے دگی بہت اش ضرورت ہا دا چ مشتا دای ایمبولانس مہیا کو
مشال ریڈیو چې د سره روغا سیمه اوسی دین کې غوښتنې د سویلي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر شمس الرحمن مخې تک شې شو هغه وویل د سره روغا سیمه اوسی دن کې تا د ناسم امنیتی حالات په وجه د ایمبولانس سہولت نه ورکول په براکښې مشال ریډیو د سویلي وزیرستان ریسکیو یو یو دوا دوا مشر وکاس عالم سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. د سویلي وزیرستان سره روغا سیمه اوسی دن کې دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکي او د سره روغا خلکو ته په هسپتال د 24 گھنٹو ایمبولانس سہولت ضرور نکڑی بیا با دوی پہ احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا پڑان دے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹ اتریا خیست دے شے
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه نیمای پای ته ورسیدله. لسمه بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز راوړو، بیا به هونیزې خبرونې د مشال مرکې ته ځو. په کراچۍ کې هندوانو عیسایانو د مظاهرې له لارې له حکومته غوښتي چې ځکه چې د سیمې د غلو لخوا تښتول سوي د دوی کسان دي او خلاص کړي. مظاهرچانو پرون د کراچۍ تین تلوار سړک د احتجاج په توګه بند کړ او د زورونو د مخنیوي په کې شعارونه ورکړل. د پاکستان چارواکي وایي د هیواد له مځکنۍ لارې د افغانستان او چین ترمنځ یو ځل بیا تجارت پیل شوی دی. د تورخم د کسټم یو چارواکي محمد حماد پرون مشال ریډیو ته وویل د چین مراړونکي یو ټرک د سپتمبر پر لومړۍ نیټه د سړک له لارې له پاکستانه افغانستان ته ولاړ. په شمالي وزیرستان کې د یوې جرګې په حکم د یو کس کور سوځول شوی دی. دا پیښه پرون په خیسور سیمه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف پرون ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمای کې په افغانستان کې 2.2 میلیون افغان ماشومان او د هغو پالونکو ته د رواني سلامتیا په برخه کې مرستې وړاندې کړي. د یوکرین دفاع پخوانی وزیر ویلي چې د روس له یرغل راهیسې له خپلو مغربي ملاتړو څخه شاوخوا 1000 ډالر ترلاسه کړي. اولکسی رزنیکوف پرون په مرکه کې ویل چې په دې کې 350 ډالر زیات امریکا ورکړي دي. د دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې هم پرون د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دی د خپلې چوکۍ څخه لرې کړی. دا د خبرونو لنډیز او سم راځو د دې اونۍ مشال مرکې ته چې میلمه مو د بلوچستان د پښین پروفیسر مهنیر احمد کاکړ دی او د خبرونې کوربه ګلای هستی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو درنودو پر مشال مرکه کې زستا سو قربا ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده پر مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمي وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی له هغوی له خلینا اورو. نن د سره د پښتنو د سیمي یو وتلي شخصیت پروفیسور منیر احمد کاکړ صاحب ملمدې. پروفیسور صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم.
ډیر مهرباني قربا ودان چې تاسو موږ یاد کړلو.
پروفیسر صاحب ډیر زیات مننه تاسو د وخت نه. منګه اوریدونکو اکثر تاسو په یو د تعلیمي چارو او د یونیورسيټي د کنټرولر او د غي په توګه مانی پیژني. نو کله شانې تاسو د خپل شخصي ژوند راته وښی تاسو کوم سیمه سره تعلق لرئ او په کوم ځای کې زیږیدلی وای او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي؟
ډیر مهرباني. زه خو زما کله چې د کور هغه ډیسټریکشن کلی مرغز کریازی خانوزی سیمه ده. مرغز کریازی زه تقریبا تر پاکستان یو سلور وزی مصریم. پلس اگست باندی دا انگریز دا دور پیدا واریم یعنی پنک مانا
لکه پر رسمی توگه مانی سلور وزی مخی تاسی زیگی دلی وی دا پاکستان دا جوڑی دون مخی.
دا پاکستان تر زیگی دون مخی. نو زما نکچو انڈیا لتللی و حال تا بس یو سر مذہبی تعلیم کرو یو سر لور جماعتی ویلی و نو بیارال زمش پا کلی که سکول ور خلاص کی زمش دا کلی پرائمری سکول دا سی مرغز کریازی پا نون نساو یویس کی خلاص سوی دی. نو مش پا داغ سکول کی دا کلی سکول یو مل رازی لیلی و په داغه کې ما داخله واخستله او بیا نو پرایمری دالت وکړي. بیا ګورمنټ مډل سکول خانوزی نو خانوزی له بیا تللو په پښو شپږ میل لري او 10 کیلومتر تقریبا سهار به په پښو ولاړو ماښام به بېرته راغلو. نو دا بیا خانوزی مډل بیا هاي شو اپ مډ پر هاي کې بیا دونه سو سایکل پیدا کی کنه. نو سایکل خو هغه وخت دا شو لکه څوک چې وس ونه یو یو لند کروزر پیدا کی خبرال مش بیا مخ قسمت او خپل نک خپل پلار او مش صدا موقع را ک چې مش تعلیم وکو بیا ما په 1930 کې مش میټرک وکي لسم
ها
بیا کوچ تران پچ لرالو په کوټه کې مو بیا په کالج کې داخله واخیستل چې په 1980 کال 1980 کې په کوټه کې څه ګډبډ وشو پر هاسټل باندې فایرنګ ودا وشو نو زه بیا لاړم حیدرآباد ما پلار په حیدرآباد کې وو نو ما هلته په سند یونیورسټي کې بیا داخله واخیستل ایم اے اکنامکس مو وکړې بس بیا په کوټه کې ما دغه لیکچرر وم په ډیگری کالج کې بیا په واټیا کې بیا ز یونیورسټي لولړم په ډیپټیشن باندې ښه په په اتاویا کې په اتاویا کې یونیورسټي لولړم په ډیپټیشن باندې بیا ما غواړم شانسلر دغه شو بس بیا ما ته سکالرشپ راکې دی یونیورسټي ښه نو ما په بیا په انګلند کې په هل یونیورسټي کې مې ایڈمیشن وکړ د ایم ایس سی اکنامکس ته هغه مو وکړل بیا په ایسکس یونیورسټي کې د کولچستر لاغه زخم بیا ایم فیل وکړ بس بیا رالم بیا شرالم زما غوړه غوښتل چې زه یونیورسټي کې ټیچینګ وکړم هغه بس بیا نه کېدل څه مسلې بیا زولړم پی ان ڈی لا پلاننګ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارټمنٹ مې جوین
کړ
ها
ها
البته نو ما زما دغه چې زما ریسرچ پر فورن ایډ باندې وکړه
ها
شم
سافرن ایډ باندې لکه چې کوم دا مرستې راځي
بیرونی امداد بیرونی امداد باندې زما چې ریسرچ کړی هغه د هارورډ یونیورسټي اکانومیسټ پاپا نیکو دا خلک اغو دا لیکلی چې پاکستان کده غرنګ رواني چې څنګه چې په دې پاکستان ته د فارنیډ ضرورت نه یې کنه
ها
څه دا ګیپ شي کنه د ایکسپورت او د امپورت خا د فارن ایکسچینج د ارننګ غ کنه
بالکل
دا په پاکستان په دا دغه شي چې بیا به د خپل ایکسپورت دومره زیات شي او دته به د بیرونی امداد ضرورت نه وي
دا په تاسو په اتایم لسیزه کې لکه دا ریسرچ او دا مخې ته راغلی و چې کدا دا کارونه وشي نو پاکستان به د دې غن خلاص وي
نو خدای دغه وکنه دغه تیسیس دا وکنه ونه دغه تیسیس دا و چې پنځه اتیا پورې به پاکستان ته د بیرونی امداد د فارنی ضرورت نه وي مطلب دا و کنه هغه تازه دا و چې سیک فارنیټ ټو ګیټ ریډ آف فارنیټ
کنه
بیرونی امداد واخه د دې لپاره چې د بیرونی امداد بیا ته ضرورت نه وي کنه ما هغه وخت ما چې دغه کې چې موږ ګي پرځای د دا چې ختمې کمې دی کنه چې کنورټ شي کم شي هغه زیاتې دی نو ما دا دغه چې دا تیسیس شدي په دا تیسیس کې څه بنیادی سټرکچرل چې کوم ازمشن دوی کړی دی هغه ازمشن دی غلط دی نو ما چې پر فارنیډ باندې کړو نو بیا زه چې پینډی لرالم بیا یو ماته د فارنیډ سیکشن راکړي بیا ما څلور کال په پینډی کې تیر کړل بیا بیرته کالج ته ولاړم کالج بعد بیا یو فارن ایډیټ پروجیکټ مډل سکول پروجیکټ بیا د دې د غوړ غولم پروجیکټ مینیجر بیا په دغه کې ووم بیا بیرته کالج ته ولاړم یو څومره بعد ریټایر شوم د ریټایرمنټ بعد بیا یونیورسٹی لبلاڑم چیئرمین میوار دا بورڈ چیئرمین سوم
سر
زبیس دا بورڈ چیئرمین دا دا ایگزامینیشن بورڈ په بلوچستان کې یو دی ز داغه چیئرمین سو وټاکل سوم درې کال مال ته چیر کو بیا نو زه ریټایر شوم بیا لاغه باج بیا زبلاڑم دغه دا نو یونیورسٹی هغه وخت جوړ شوی و بیوټمز بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ نو پاگل کی میں کلاسوں میں اکنامکس کا دگا ہم وم کنٹرولر سب بیا دالتا ہے سپرنیم کال مدال تیر کو بیا یو کال لارم دغل ومن یونیورسٹی لہ سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی التبیا کنٹرولر میں یو کال آپ بس بیا نو واغ یو کال مال بس انس از مور دین انس کنا ویرنے
تاسو ډیر پړاوونه وکتل خبر ته خو به منګه راځو هم لکه تاسو هغه لسیزه کتلې دي د پاکستان چې ډیر کم خلک دي چې هغه وختونه کتلې دي او وسنی حالات هم ساری یو تاسو خپل د تعلیمي چارو سره زیات هغه پاتې شي په اقتصاد باندې جبر نظر لري داس یو کتاب چې تاسو وایي چې هغه کتاب لوستل چې دی هغه هر چا لپاره ډیر مهم دی چې هغه کتاب هغه خدای مشکل سوال دی خو زه اکثر د خپل مشرانو نه داغوي تابې تاسو کوم چې کوم کتاب مو ډیر زیات خوښ دی
ما خو چې په داوس اخر کتاب خو نو خیر له وخت سره یې کنه
او
ما اوس په دا اخر کې د خدمت خو چې ما ته خوند راکړي هغه هیستوري او اکنامیک تارت دی کنه چې د اقتصاد په اړه کې دا اکانومیسٹ یا دا عام خلقو چکم دا غو دا سنگ لوقت سر تر یو ایولوشنری پروسس را تیر سر لی وزای زخرا دی بیا پر بلزای باندی ودره دی ما پخبر چه دا ایدیاز دا غی دا ایدیاز هستی چه هر کتاب بی اگر ما دا خیال دی پاگه که دا انسان دا اکل او دا شعور او د انسان د علمي سفر چې دی کنه چې ته یو څه جایزه کجاج اخستل غواړي د انسان د علمي سفر هغه که د پولیټیکل تھاټ سو هیستوري وي که د اکنامیک تھاټ هیستوري وي او که فلسفیکل هیستوري وي دا هغه دغه چې دی و انسان ته څنګه د انساني دغه چې دی وزډم او عقل او شعور او پوهنه دغه څنګه وده وکرل څنګه ایوارس ولا
صحیح ده
په داوس کې دا دغه چې دی کنه داوس چې دغه دی دا خراري کتاب دی هیومن کایند هیستوري چې د انسانانو په کنه یا یو بل کتاب یې هم شلی دی چې هومو دیوس وبنه چې انسان اوس په کم ته دغه ځای را رسیدلې دی چې دا وخت را رسېدلې دي کوم قوتونه دي کوم فیکټرز او اوس چیرې روان دي نو دغه به زما دا خیال دی چې د انساني سوسایټي د هیومن سوسایټي یو څه انسایټ یا پوهېدل چې دي هغه به یو کومک ورکی کولای شي کنه دغه شخونو ډېر کتابونه دي هیومن سیولایزیشنز کنه کاسو خو یې لغوی د تایم بیغه کنه اخو نو ډیر زله وژده ده
خو
برر متعلق ډیر
زله ده دا خبره صحیح ده جی بالکل دا خبره
ډیر ځان کپوې دل غواړي ونه انسان کپوې دل غواړي او په انا چې دا هغه د انساني د اخرو د شعور چې کوم سفر دی دغه هیڅ نه ده دا د یو سی اپ ماس مرډر او دا د کاچلانو هیستوري دا نه نو
نه
پلانې جون مړه کا پلانې جنگ نه دا د انساني د عقل د انساني د زغه هیستوري چې دا کنه دا اصلي هیستوري
دا ودی د پرمختګ او د دې تاریخ ضروري دی بالکل پروفیسور صاحب خبرې ترې جاری ساتو یو وړو شندمالو او د دمیرستو بیا حاضرې کو
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.
د مشال رادیو دروندونکو په مشال مرکه کې را سره پروفیسر منیر احمد کاکړ صاحب ملمه دی. د دمې مخ کې غوی تاسو سره د خپل د ژوند خاطرې شریک کړي څنګه زیږیدلې او کوم کوم پړاوونه نتیر شو. پروفیسر صاحب کمن وګورو ستاسو د ژوند دونه لوی یو پوهه ده یو وغه ده څنګه ګوري تاسو داسې خاطرې داسې د ژوند چې څنګه تاسو یو خبره وکړه په شروع کې چې تاسو سره وسایکلونو په هغه وخت کې به داسې ښکار کېدل چې مرسیډیز بوب کنه نو داسې د ژوند دغه چې تاسو د هغه بدل کړی وي د ژوند بڼې د بدل کړی وي هغه خاطرې چې تاسو اوس هم نقش دي په ذهن باندې
مسله چې دا کنه خبره ګرد ایجوکیشن دی خبره ګرد تعلیم دی کنه ګوره یو خرسمه چې دا خپل ژوند ته وګورم کنه ونه زه دا خپل ژوند ته وګورم نو زه چې خپل بچان ته وګورم خپل کور ته وګورم زما سره یو شی نه وو هغه به څونه بد قسمت یې چې هغه ته د تعلیم موقع نه وي او هغه به ډېر بد قسمت یې چې د تعلیم موقع ورسره وي او دی له هغه د ګټ نه واخلي. ګوره انسان تعلیم تر کومه ځایه راورسوي داسې وګوري هغه انسان چې وخت دی دغه و خنټر و په دی په حیوانان پسې ګرځېدي حیوان په دې پسې ګرځېدي له هغه ځایه زه دی نن راغې چې نور خو یې لکه وخلات ورسېد
بلکل
وخلات د ژوند ستنډرډ اوین د ژوند معیار تر کومه ځایه ورسېدي د ډېر ښایسته ژوند خاوندان چې دي د دنیا قومونه پرمختللي قومونه خو دا یو د تعلیم برکت دی بلنو کومه ځای خبر وسوي خو ته دا ګوره دا دغه دا اوس دغه دا یو فیسبوک دی تر واخه یو شی نسته یو شی نسته د دغه ویلو تقریبا په یو ټریلیون نږدې دی چې هغه دغه شیر دی کنه
بالکل
یو ټریلیون ډالر او ټویټر هغه ایلن ماسک واخستلې کنه ولکه له ما زوی دا سپینځوس یا سلویشت عرب
مانی بالکل وو
نو دا وایي سلویشت عرب وزما دا خیال دی ګوره دا چیش دی دا د ویلت جنریشن کنه څنګه وو مسله زموږ غدغه ده مسله زموږ غدغه ده چې تعلیم نه دی نسته او بیا تعلیم هم دارنګ تعلیم چې هغه با مقصد تعلیم دی دا نه چې دا د رکې هغه چې هغه تعلیم چې د دې زمانې د وخت حالاتو د تقاضو مطابق
کاکر صاحب هغه ته خو راځو څنګه تاسو ویلې با مقصد تعلیم هغه موضوع یو ډیر هغه موضوع د پاغي به خبرې کو کوم د بلوچستان حالات وګورو نو د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه په صوبه کې د شرخواندګي چې کوم ریشو ده هغه 3.5% ده او د بلوچستان کوم وګورو تر ټول چې د غیر سرکاري شمیرو تر مخه 2.5% هلکان او 3.8% جنکۍ د سکولونو نه بهر دي سدا جوړی کې 2.1 میلیونه وجوهات سدي او ساس په نظر
راځي مثلا ایواز لا بلوچستان د نور صوبو په مقابل کې ډیر دلته حالات ډیر دغه دي سچویشن ډیر نیگیټیو دي ډیر خراب دي مګر خبره دا فراز ده چې ورشته خبره ده
کنه
ونه از مزه ملک عثمان مرحوم قاضی دغه بدل وکنه چې ورشته خبره ده ورشته وایلی نسم کنه او نو خو ورشته خبره ده ورشته خبره ده چې تعلیم قصر از مش په دغه کې پرایورټیز کې په ترجیحات کې نه ونه دا تر اوس چې پاکستان جوړ شو اول کابینټ شو پاره کې اډوکیشن چانه کاوی ونه اډوکیشن چانه کاو بیا له انډستری سره ګټ کی نو وزارت انډستری او اډوکیشن هغه دغه دا چې دا خوشک مکمل خبره دا ده اډوکیشن زموږ په پرایورټیز کې نه دی راغلی زموږ د سټیټ په پرایورټیز کې نه دی راغلی زموږ د پولیټیشین په پرایورټیز کې نه دی راغلی هغه چې کم خلک بر سره اقتدار طبقه و ایلیټ و هغه تو خدا دغه نه و مسله، مگر د عام خلکو د پاره د تعلیم لاره، د تعلیم سهولیات، د تعلیم ادارې، دا چې دي دا د ملک په پریاریټیز کې نه وي. نتیجتن و تعلیم ته هغه دغه نه فوکس نه سو ور باندې و، توجه نه سو ور باندې و چې کم د تعلیم تقاضا کوي. دا اوس چې زه ورته ګورم، یعنی دا خو چې بل څوک راسي چې هغه یې وګوري که نه، چې دا زموږ ډیولپمنټ وګوري، دا زموږ د دغه زما زخه ما هغه به یقینا چې راشي هغه به داسې یو مست بی جوکینګ که نه، کوي به مسخرې کوي. تا اندازه ولګو د ډیولپمنټ پیسې دي دغه دوی دله تقسیم کړي، دله شلاونې کړي، په جیب کې واچي. هر ممبر چې دی هغه انجینیر هم دی، هغه پلینر هم دی، هغه دغه هم دی. ما ته هیڅوک دا نشي راښوله دا په بلین ژوړی چې څو سکولونه یې خلاص کړي دي، نه دي خلاص.
خو کشمیرو ته وګورو، په ګرد بلوچستان کې 10,000 نه سیوا سکولونه دي.
نه ګوره چې دا نقطه ګوره، نقطه یوازې دا دی که نه، تاسو ورته وګوره دا خلق و تعلیم تا یو و سکول تا یو دغه نه ورکوي، یو توجه نه ورکوي. اچھا نو د ټیچرز غرا واخله، د کریکولم غرا واخله، ښه نو دا ګرځي دغه چې یو تعلیم ته توجه نسته، په دا نسته ګوره، په دا نسته چې دلته دغه ایجوکیشن دی، یو ایجوکیشن نه دی، دلته دوه ایجوکیشن دی، بلکې درې ایجوکیشن دی. was the A level of the A level of the O level yen to da ijazat to sang aur ke da O level o A level school me chidi was no da gosar da da am khalg bachan da gham mukabila kawalis no khnis kawala kana no sta O level um shuru kari di ta A level um shuru kari di American board gadam shuru kari British sta kana magar was no shidaga da gawaish pa mu چې د هر بچی د پاره به هغه کتاب وي چې د بل بچی د پاره، چې دا یو نظام تعلیم وای، پر هغه باندې ښه کتابونه، ښه کریکولم، ښه دا دغه وای، نو بیا به نو
ستاسو خبره صحیح ده.
اوس خدا دی
جی 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 کاکړ صاحب، یو دمه به واخلو او د دمې وروسته به د خبرو ته ادامه ورکړو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا د می رستو د مشال رادیو درونکو پروفیسر منیر احمد کاکړ صاحب را سره ملمه دي. کاکړ صاحب، تاسو خبره کوله د یو نظام تعلیم او د یو نصاب به څنګه دغه کیږي؟ موږ وکتل په خیبر پختونخوا کې هم یو کوشش کړی وو حکومت او لخوانه چې تعلیمي نظام یو شان شي، نو آیا دا ممکنه ده؟ دا سلیبس یا کریکولم تاسو خبره کوله
پکار بچی تخل بچی پستر گو کتل سیکرٹری صاحب دی، منسٹر صاحب دی، جج صاحب دی، جنرل صاحب دی، ہر بچی تا دخبر اول باید په ملک کې دنن یو نظام تعلیم دی، اول دویم کریکولم د ګردو د پار، کریکولم د ګردو د پار یو رنگ کریکولم، یو رنگ کریکولم. موږ پردا باندې په چیرمن موږ پردا باندې میټینګونه کړي دي چې په بیولوژي کې موږ څو آیاتونه واچو، پردا باندې پروټیسټ وشو چې بایولوژي ما آیاتونه ونیستل دي. تاسو په خپل تصور وکړه، ته په خپله سوچ وکړه، دلته آیات ورته وایي، آیاتونه بیا ته ولاړ شئ ډاروین دوه چپتر بعد، دوه چپتر بعد بیا ډاروین ولاړ شئ. نو ډاروین و چا سمجھ دی ما نو اوس خبره دغه څه راز ده چې دا ګرد چې دي دا بیا مسلې له څه شپې ده، دا سیاسي مسلې دي، دا سیاسي مسلې دي. نو د دې معنا دا ده چې اخري موږ راځو چې زموږ سیاسي کور چې دی که نه، هغه نه دی سم. که چېرې سیاسي کور سم سي، د ملک لیډرشپ، د ملک دغه و ملک ته، د ملک ځوانانو ته و قوم ته یو دی لاره، یو دی لاره ور وښي، په یو دی خوا یې روانه کړي چې هغه ملک، هغه قوم، هغه ځوانان دا ترقي وکړي. خبره دا ته راز ده چې زموږ سیاستدانان چې دي که نه، هغه هغو خپلې مسلې حل دي، دا هغو خپلې مسلې حل دي. زامن د چا هغه په ګډو په یورپ کې دي، هلته اے لیول او لیول، بیا چې له دغه راوځي د هغو دپاره په امریکا او په برطانیه او په دا کې. نو ستا سوسایټي ته د ایجوکیشن ترګورد لوی لیولر چې دی په هیومن سوسایټي کې ایجوکیشن پورته کښته لوړه زوره چې دا اواروي، دا ایجوکیشن یې اواروي. مګر که بیا دا رنګه ایجوکیشن وي، هغه دغه نور امپلیفای کوي، دا نور
هغه سوسایټي کې، هغه ټولنه کې بیا نور دا ګډوډي رامنځته کوي. ستاسو خبره مانی
ورسېده. نو دا خبره ده که نه، نو اوس که چېرته غواړې کواکۍ څوک سیریس وي، یو کریکولم دا وخت د حالاتو د دور د تقاضو مطابق ونه، دا پر 21st سنچری باندې فوکس وي. زړې ګپې لکه زړې کیسې ولاړې، هغه یو مکلوم دي، هغه پرېږده. دغه 21st سنچری دا پر دا باندې فوکس کړه، له اول لوږې څخه ټکنالوژي او ساینس او دغه شان باندې فوکس کړه. دغه رنګ ستا ټیچرس چې دي که نه، اوس کاره خبر ده تربوردو لوی هغه اصلي رول چې دي تربوردو هغه لوی سک دغه شي، هغه ټیچرس ٹریننگ د پاره باید د انسټیټیوټ وای چې ستا ټیچرس چې دي هغه په هر څه خبر وای. نو خو ما در ټول چې ایجوکیشن پریاریټیز نه وي، نه پر ټیچر ایجوکیشن باندې چا دغه کړی دي سوچ پر کړ، نه پر کریکولم باندې. سیاستدانان چې دي هغه خپلې مسلې حل دي، هغه د نورو په مسلو کښې چورت نه وي. نو موږ ته چې راپېښه هغه له هغو راپېښه ده وینې، چې زموږ واغو ته توقو ده که نه، چې دوی به مسلې را حل کړي. مګر دی آر ناټ پارټ آف د سولوشن، دی آر پارټ آف د پرابلم. مسله دوی
پیدا. پروفیسر صاحب، د پروګرام د پای شېبې دي، یو منټ را سره دی. په اخره کې زموږ ټول اوریدونکي ستاسو غږ اوري، تاسو دومره پوهه خبرې هغه موږ ته وکړلې، څه پیغام به ورکوئ تاسو؟
بس ما د ټول زه چې دا خپل ځان ته وګورم، ایجوکیشن ته وګورم، زما بچیان ډېر ښه تعلیم کړی. زما زړه غواړي چې هر بچی ښه تعلیم، زما زړه غواړي چې هر پلار خپلو بچیانو ته چې څونه وسه کېدای شي د تعلیم، د ښه تعلیم لاره ورله برابره کړي، دغه یې ورله برابر کړي. بې تعلیمه موږ بله یوه لاره نه لرو، بله یوه لاره. که زموږ سوسایټي موږ بدلېدل غواړو، پر مخې ډیولپمنټ غواړو، پر مخې بهول غواړو، له موږ سره یوازې تعلیم دی بله یوه لاره، او دغه لاره باید هر سړی خپله کړي. موږ خو به حکومتونو ته دغه ووایو، مګر خو زموږ تر وس وتلي دي که نه. نو پلرونه چې دي یا ځوانان چې دي، نن سبا موقع ډېرې دي. دا یوه خبره ده که څوک تعلیم کول غواړي، د نیټ په ذریعه، دا نوې ټکنالوژي، دا اوس ځوانان چې زه وینم، د هغو د ژوند، د هغو پوهنه، د هغو شعور، د هغو معلومات، دا د پخوا په مقابل کې ډېر زیات. د دوی سره موقع هم شته، دا اپرچونیټیز هم ورسره شته. خدای دې وکړي چې دا زموږ ځوانان تعلیم یافته شي، او چې دا راتلونکي سوسایټي د هغه خدمت.
پروفیسر منیر احمد کاکړ صاحب، ډېره زیاته مننه چې تاسو په دې پروګرام کې برخه واخیستله، د خپل د ژوند، د کار او مبارزې په اړه مو راسره خپلې خاطرې شریکې کړې. ډېره زیاته مننه تاسو.
مهرباني
ډېر. د مشال ریو درونکو، په مشال مرکه کې تاسو د بلوچستان سیمې سره تعلق لرونکي د پروفیسر منیر احمد کاکړ صاحب خبرې واورېدلې. همدې سره مشال مرکه پروګرام رانغاړو. په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل کوربه ګل ایاز ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مسپارم.
دا مشال ریډیو ده.